دا مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې سوی نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ او د 2014 میلادي کال د جون 28 نیټه ده زه احمد شاه اعظمی او د مشال رادیو پر وانه خبرونه کې تاسو سره کوم په دې خبرونه کې مو د افغان کډوالو پر ستونزه سربیره په اروپایي ټولن په برتانیا کې د اروپایي ټولنې په اړه ټول پښتنه او سره د شنګای همکاري سازمان په اړه راپورونه درته راوړي دي د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپورونه هم لرو خو لومړی به شاهین بنیری ته وار ورکو چې خبر نو واوروي
ستړم شهرون به د وخت مهم خبرونه د خیبر پښتونخوا اسمبلی د مالی کال 2014 ولسم لپاره د 15.5 بلین روپو بجټ منظور کړی دی نن د شنګای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې افغانستان د ایجنډا یو مهمه موضوع ده او د اروپایي ټولنې مشرانو د برېټانیا له خلکو غوښتلي چې له اروپایي ټولنې د وتلو تر پرېکړې مخکې ښه فکر وکړي د خبرونو تفصیل د خیبر پښتونخوا اسمبلی د مالی کال 2014 ولسم لپاره د 15.5 بلین روپو بجټ منظور کړی دی تیر مازیګر پېښور کې د بجټ په اړه غونډه کې د مخالفو ګوندونو د غړیو سره سره د حکومت ځینې غړي یا خو موجود نو او یا یې د بجټ پر ضد رایې ورکړې د اسمبلی سپیکر اسد قیصر د خپلو ځانګړو اختیاراتو د لاندې د بجټ په حق له د اسمبلی د غړیو کټ موشن ختم کړل او د هغوی نه د بجټ په اړه نیغ په نیغه رایې واخیستې دغه شان اسمبلی د کال 2014 مالی کال لپاره فینانس بل هم منظور کړ د یادونې وړ ده چې د بجټ په اړه د اسمبلی پر روانه غونډه کې د تحریک انصاف حکومت ته د خپلو مرورو غړیو لاړخه د سخت مخالفت د یادونې وړ ده چې د بجټ په اړه د اسمبلی روانه غونډه کې د تحریک انصاف حکومت د خپلو مرورو غړیو لاړخه د سخت مخالفت سره مخ شوی دی او د صوبې د وزیرانو اسمبلی د غړو ترمنځ جګړې هم شوې دي وزیر اعلی پروس خټک اسمبلی ته د وینا په وخت ویلي د غړو پر ضد به ګامونه پورته کوي چې د اسمبلی د غونډې نه غیر حاضر وو یا یې د فینانس بل پر ضد رایې ورکړې دي پاکستان په نړیواله ټولنه غږ کړی دی چې له پاکستانه د افغان کډوالو خپل وطن ته د ستنېدو په عمل کې د ورسره مرسته وکړي دا خبره د پاکستان ولسمشر ممنون حسین تېره ورځ په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر د مشر فیلیپو ګرانډي سره په ملاقات کې کړې ده د پاکستان سرکاري ریډیو په یو راپور کې ویلي دي چې د یو این ایچ سی آر مشر په اسلام آباد کې د خزانې د وزیر اسحاق ډار سره هم کتلي او هغه ته د کډوالو د ستنېدو په اړه د مرستې باور ورکړی دی نوموړي پاکستان ته بلنه ورکړې چې د ستمبر په میاشت کې په نیویارک کې کیدونکې د کډوالو پاړه په سرمشریز غونډه کې برخه واخلي د اردو ژبې د نوموړي قوال او کلاسیکي سندرغاړي امجد صابري د جنازې موندن ماسپخین په کراچۍ کې ادا کولی شي هغه تېره ورځ په کراچۍ کې د وسلوالو په ډزو کې وژل شوی و د دغه برید پړه تحریک طالبان پاکستان حکیم الله محسود ډلې منلې وه پولیسو په امجد صابري د برید کوونکو خاکه تیاره کړې ده او د سند صوبې ګورنر وزیر اعلی او د پولیسو مشر ویلي چې دغه د مرګ ذمہوار به ډیر زر ونیول شي نن د شنګای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې افغانستان د ایجنډا یو مهمه موضوع ده د دوه ورځنۍ غونډه نن د ازبکستان په مرکز تاشکند کې پرانستل کېږي په دغه اړه د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان دوا خان مینپال مشال لیډو ته ویلي چې د افغانستان ولسمشر به نن د شنګای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره د ازبکستان مرکز تاشکند ته ولاړ شي
د ولسمشر د وینا هغه محوري ټکی دا دی چې د افغانستان او سیمې پر امنیت باندې همدارنګه پر اقتصادي فرصتونو باندې په سیمه ییزه کچه پر دې باندې بحث کوي نړیوالې ترهګرۍ تهدیدونه چې همدا اوس افغانستان او سیمه ورسره لاس او ګرېوان ده پر دې باندې به خبرې وکړي
مینپال زیاته کړه چې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین په دې غونډه کې د افغانستان د ولسمشر سره د لیدنې او ملاقات غوښتنه کړې ده خو تر اوسه په دې اړه لاسه پرېکړه نه ده شوې تمه ده چې دا ځل هند او پاکستان د دې سازمان دایمي غړیتوب ترلاسه کړي افغانستان ایران او منګولیا د اوس لپاره د دې سازمان څارونکي غړي دي د دولسو نیپالی ساتونکو مړي پرون له کابله نیپال ته انتقال شول دا کسان د دوشنبه په ورځ په کابل کې په 14 کې وژل شوي وو کله چې دا جسدونه د نیپال د مرکز کټمنډو په هوایي ډګر کې ښکته کېدل د دغه هیواد وزیر اعظم خادگا پراساد اولی او یو شمیر نور چارواکي هوایي ډګر ته د غمرازۍ لپاره ورغلي وو د دوشنبه په ورځ د کابل ښار په بنایي سیمه کې 14 لستنه وژل چې 2 د هندوستان وو دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره د اروپای ټولنې مشرانو د برتانیا له خلکو غوښتلي چې له اروپایي ټولنې د وتلو تر پریکړې مخکې ښه فکر وکړي. په برتانیا کې نن ټول پوښتنه کیږي چې دا هیواد په اروپایي ټولنه کې پاتې شي که ترې وځي. د دې ټول پوښتنې په درشل کې د اروپایي کمیشن مشر جین کلاود یونکر ویلي چې نظر پوښتنه به ختمی وي که ووتل وتلی به وي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان خبرداری ورکړی چې دا وتل راګرځېدل نه لري. اولان زیاته کړې چې له دې سره به د برتانیا د اروپایي ټولنې ګډ بازار ته رسېدل د جدي خطرو سره مخ شي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ هم خبرداری ورکړې او ویلي چې پاشلې اروپا به بېقراري او بې یقیني لا ډېره کړي. امریکا وایي راتلونکي میاشت به د عراقي ولس سره د مرستې لپاره د کاناډا، فرانس، جرمني او جاپان سره په شریکه د یو کانفرنس کوربه وي. د امریکا د بارنو چارو وزارت اعلان کړی چې دا غونډه به په واشنگټن کې د جولای په 6 مرا جوړه شي او د ملګرو ملتونو د هڅو ملاتړ به وکړي چې په عراق کې د بې ځایه شوو د سرپناه، خوړو او روغتیا لپاره کوي. د امریکا د بارنو چارو وزارت ویلي دي چې د 2014 کال د جنورۍ له میاشتې را په دې خوا په عراق کې جنگ جګړې او بېقرارۍ له کبله تر 3 میلیونه او 400,000 ډیر کسان بې کوره شوي دي چې تر نیمایي ډیر ماشومان دي. او فرانس وایي دا ممکنه ده چې راتلونکي میاشت د یوکراین د بحران د هواري لپاره 4 اړخیزه سرمشري د جوړه شي. د فرانس د حکومت ویان سټیفن لیفول ویلي چې د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند دا ژمنه د چهارشنبې په ورځ د کابینې په غونډه کې وکړه. دغه و د مشال لیرو د دې وخت خبرونه. اوس د موسم او کرنسۍ حال له اسلام آباده سراج ظهیر وړاندې کړي.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایی ډالر په 1.5 روپۍ اغستل کیږي او په 1.5 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.53 روپۍ 70 پیسې او په 1.45 روپۍ 40 پیسې. یو یورو په 1.11 روپۍ 70 پیسې او په 1.43 روپۍ 40 پیسې. د متحده عرب امارات درهم 25.50 روپۍ او 25 روپۍ 70 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 80 پیسې او 25 روپۍ. او یو افغانی په 1.50 روپۍ او په 2.50 روپۍ. او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 290 ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور او کوئټه کې اسمان شین وي او په بنو کې به باران وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 38 او کم نه کم 22، بنو کې 40 او 25، او کوئټه کې به زیات نه زیات 34 او کم نه کم 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په روانه خبرونه کې به د دوه راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان ولسمشر ویلي نړیواله ټولنه د افغان کډوالو د بیا ستنېدو لپاره خپل رول ولوبوي. په کراچي کې د نامتو قوال امجد صابری د پرونی وژنې مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې منلې دي. نوموړی د برصغیر په کچه یو نامتو قوال و. نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د شنګهای همکاري سازمان سرمشري ترسره کیږي چې یوه مهمه موضوع د سیمې امنیت او د ترهګرۍ مخنیوی دی. د افغان ولسمشر د ویان مرسیال په غونډه کې د ملاقاتونو خبره کوي.
د پاکستان ولسمشر د افغانستان د ولسمشر سره د لیدنې او ملاقات غوښتنه کړې ده، خو تر اوسه په دې اړه باندې پریکړه نه ده شوې.
او نن په برېټانیا کې د دې هیواد په اروپایي ټولنه کې د پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو په اړه ټول پوښتنه ترسره کیږي. د سیاسي چارو یو پوه په دې اړه وایي
چې د برېټانیا اروپایي اجازه خبرې لسی نو دلته د خاجې بحرانونو وړاندوینه شوی ده، سیاسي بحران وړاندوینه شوی ده.
په روانه خبرونه کې د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا سربیره د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زمرجغ لمشال رادیو څخه اوري. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلي چې نړیواله ټولنه د افغان کډوالو خپل هیواد ته د بیا ستنېدو لپاره خپل رول ولوبوي. نوموړي دا خبره تېر ورځ د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوالې ادارې له مشر فیلیپو ګرانډي سره په اسلام آباد کې د لیدو پر مهال وکړه. په عین حال کې ښاغلي ګرانډي په نیویارک کې د روان کال په سپتمبر میاشت کې کېدونکو کډوالو سرمشریزه کې پاکستان ته د ګډون بلنه ورکړه. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان ولس مشر ممنون حسین د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوالې ادارې مشر سره په خبرو کې ویلي چې د افغان کډوالو واپسې لپاره د نړیواله ورورولۍ د پاکستان کومک وکړي. ولس مشر ممنون حسین په دې خبره زور راوړو چې د افغان کډوالو سندل ضروري او سیمه کې کوټلې امن او پرمختګ له د پاکستان د هڅو مهمه برخه ده. دوی چې په دې اړه په نړیوالې ورورولۍ هم لوی ذمہواري راځي. ولس مشر ممنون حسین په وینا پاکستان درې لسیزو څخه زیاتې مودې نه په خپل ځمکه د کډوالو کوربتوب کړی دی. پاکستان قربانی نړیواله ورورولۍ وسایي. ولسمشر په وینا چې پاکستان سیمه کې امن او استحکام لپاره د افغان کډوالو سندو په اړه هیله لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې مشر فیلیپو ګرانډي په دې موقع وویل چې د کډوالو لپاره د پاکستان د کوششونو ستاینه کوي او اداره به د کډوالو سندو لپاره سازګاره حالات پیدا کوي او د مسلې د هوارولو کوشش به کوي. بلخوا هم تېره ورځ د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې مشر د پاکستان د خزانې وزیر سره ملاقات کړی دی. په دې موقع د پاکستان د خزانې وزیر وینا وه چې نړیواله ورورولۍ د کډوالو واپس لپاره خپل کردار ولوبوي. د لړکی د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې مشر وینا وه چې یو این ایچ سی آر به په دې مسله کار کوي او په دې موقع پاکستان ته یې بلنه هم ورکړه چې د روان کال په سپتمبر میاشت کې کیدونکې مایګرنټ اینڈ ریفیوجی سمیټ یا د کډوالو سرمشریزه کې د ګډون وکړي. د پاکستان حکومت په وینا چې په افغانستان کې په سیاسي حالاتو کې خبالې راغلي دي، اوس په کار ده چې دا کډوال نه صرف خپل ملک ته ستانه شي بلکې د افغانستان په ترقی او د بیا ودانۍ په عمل کې د برخه هم واخلي. یاد دي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره های کمشنر فیلیپو ګرانډي د ایران او افغانستان دورې قبل وروسته په درې ورځني سفر پاکستان ته راغلي دي.
دا مشال ریډیو دا.
زمرجغ له مشال ریډیو خبري. د اردو شیبی نامتو قوال او کلاسیک سندرغاړي امجد صابری 13 ورځ د پاکستان په ساحلي شهر کراچي کې وژل شو چې ذمہواری تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلی منلې ده. پولیسو د امجد صابری د وژونکو خاکا تیار کړې ده او د سند صوبې گورنر وزیر اعلی او د پولیس مشر ویلي چې ډیر ژر به د هغه د مرګ ذمہوار خلک ونیول سي. د نوموړي مړی بنن په کراچي کې خاورته سپارل کیږي. په دې اړه نور حال د مشال اډو خبريال بارکوال میاخیل راکوي.
د پاکستان په ستر صنعتي شهر کراچي کې له تیرو لسو کلونو راهیسې هدفي وژنو د سلګونو کسانو ژوند اخیستی چې په هغوی کې ژورنالیستان، مدني فعالان او سیاسي مشران شامل دي. خو د چهارشنبې په مازدیګر د دې ښار په منځ کې د اردو ژبې یو نومیالی سندرغاړی امجد صابری چې قوالی او نعتونه یې ویل په ډزو ووژل سو. د کراچۍ د پولیسو یو مشر مقدس حیدر وایي امجد صابری له خپل یو ملګري سره په خپل موټر کې له کوره را روان و چې د ښار په لیاقت آباد سیمه کې په یو موټرسایکل سپاره دوه کسان ورته ودرېدل. وایي د موټر سایکل چلوونکي مخ ښکاره و، خور سره ناست شاتنی کس چې مخ یې پټ کړی و د امجد صابری پر موټر پر لپسې ډزې وکړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل. وسلوالو هغه له کوره څارلی ځکه کور یې د پیښې ځای ته نږدې د یو نیم کیلومتر په فاصله ده. په کوم ځای کې چې ډزې ورباندې سوي دي د هدفي برید لپاره دا خوندي ځای و ځکه دلته نه دوکانونه وو او نه د خلکو ګڼه ګوڼه وه. وسلوالو موټر سایکل د موټر مخ ته درولی او ډزې ورباندې کړي دي. د کراچۍ په شمول د ټول پاکستان قوالی ویونکو او نورو هنرمندانو د امجد صابری پر وژنه سخته خواشینی څرګنده کړه او د هغه وژنه یې په کلکه وغندله. د امجد صابری ملګری قوال سندرغاړی شفقت امانت علي د هغه د ناببره وژنه په اړه وایي زه هیڅ نه پوهیږم او هیڅ باور نه سم کولای ځکه امجد صاحب سره زما پخوانۍ ملګرتیا او سلام دعا وه. د کار او هنر رشته مو سره لرله. موږ د هنر سفر هم له کراچۍ څخه په ګډه را پیل کړ. هغه ولې ووژل سو تر شایې انګیزه ده. تر اوسه مې هیڅ سر نه خلاصیږي. خو نن بیا په کراچۍ کې یو بېګنا هنرمند ووژل سو. امجد صابری د کراچۍ ښار د قوالانو له مشهور کورنۍ څخه و او پلار یې غلام فرید صابری هم د اردو ژبې نومیالی قوالی ویونکی و چې په پاکستان او هندوستان کې په قوالی سندرو کې نوم ګټلی و. امجد صابری یو ټلویزیون ته په مرکه کې له سندرو سره د مینې په اړه ویلي و له ماشومتوب مې له سندرو ویلو سره مینه وه. ولې به مینه وه؟ زه له یوې داسې کورنۍ سره تړاو لرم چې سندره مې په وینه کې شامله ده. په زده کړو کې خو دومره تکړه نه وم مګر له سندرو سره مې په ماشومتوب کې مینه پیدا شوه. د اوو اتو کلونو به وم چې په یوه پاکستاني فلم کې مې سندره وویله.
په 2014 میلادي کال کې امجد صابری د پاکستان په یو شخصي ټلویزیون کې یو قوالی ویلې و چې د اسلام د پیغمبر د کورنۍ نومونه پکې یاد شوي وو. د اسلام آباد یوې محکمې د هغه دا کار د اسلامي تقدساتو سپکاوی بللی وو او د ټلویزیون د څو نورو کسانو په شمول یې هغه محکمې ته وربللی وو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول راپورونه او خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف ویلي چې ټوله فاټای له وسلوالو پاکه کړې ده. په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات په اخیری پړاو کې دي. دا خبر نوموړي اروپا ته د خپل سفر پر مهال کړې ده. دا چې د نوموړي دغه بیان له حقایقو سره تعلق لري او که یوازې د خبرو تر حده سم دی، په دې اړه ملیحه میرزاده له کارپوهانو سره خبرې کړې دي چې تفصیل یې په دې رپورټ کې اوریدلی شي.
د پاکستان پوځمشر جنرال راحیل شریف روانونه جرمنی ته د سفر پر مهال ویل دي چې په شمالي وزیرستان کې د پوځ آپریشن په آخري مرحله کې دی او د فاټانه تر افغان سرحدي سیمه له وسلوالو پاکه کړی ده. که څه هم حکومت وایي د روان کال تر اخره به د شمالي وزیرستان ټول کډوال واپس کورونو ته لاړ شي چې د دغو کډوالو مرحله واره واپسي روانه ده، خو بلخوا په ملک کې وخت په وخت وسلوالو حمله هم دوام لري. په داسې حال کې چې د وسلوالو کاروایانې روانې دي، د پوځ د مشر دا تازه بیان څومره ارزښت لري؟ په اړه یې کارپو حسن عسکری وایي،
په شمالي وزیرستان کې چې د وسلوالو کوم پټن ځایونه، د تربیت مرکزونه او د سامان جمع کولو ځایونه وو، اوس هغلته داسې مخصوص زونونه یا سیمې نشته چې موږ وایو د دغو ډلو پرې مکمله قبضه ده یا پناه ځایونه دي. دا صحیح ده چې ډېر وسلوال غیب شي. ګڼ شمېر وسلوال د پاکستان مرکزي ښارونو ته لاړل، ځینې افغانستان ته او ځینې بیا له یوې ایجنسۍ نه بلې ته لاړل. خو دا ویل چې وسلوال په شمالي وزیرستان کې ځانګړي زونونه لري، هغه زما په خیال هلته نشته چې تر دې حده یوه کامیابي ده. خو بیا هم یو چیلنج موجود دی چې دوی واپس هم تلی شي.
د نوموړي په خبره، که څه هم پوځ دغه سیمه له وسلوالو پاکه کړې ده، خو ډېره موده به واپس نشي تللی او ایسار به وي، ځکه چې د فاټا انتظامیه او لویس ځواکونو ته به د زیاتې پوځي مرستې ضرورت وي. د دې تر څنګ دوی ته به د سیمې د خلکو ژوند واپس عادي حالت ته د راګرځولو لپاره هم کار کول وي. په اسلام آباد کې کارپو ریټایرډ لیفټیننټ جنرال طلعت مسعود، که څه هم په سیمه کې د پوځ کاروایی تر ډېره حده کامیاب بولي، خو وایي چې اوس هم د وسلوالو ګواښ په مکمل ډول له منځه نه دی تللی. نوموړی وایي،
زما په فکر شمالي وزیرستان او د فاټا زیاتره برخې له وسلوالو پاک کړل شوې دي. یقینا د وسلوالو ځینې خاص سیمې شته له افغانستان نه هم دوی پاکستان ته وړي او په مکمل ډول نه دي ختم کړل شوي، نو ځکه وسلوالې پیښې بیا هم تر سترګو کیږي. خو د وسلوالو حملو شدت او شمیر کم شوی دی او پکې ډېره بهتري راغلې ده.
دا تلت مسعود په خبره د حقایقو او پوره معلوماتو بغیر څوک داسې بیان نشي ورکولی، ځکه چې په سیمه کې بهرني استخبارات په مؤثر ډول کار کوي او د افغانستان له امله هم حالات په ښه ډول ساري. کارپوهان وایي، تر ټولو مهم د فاټا د ولس اوږدمهاله مرسته ده چې باید پوځ او حکومت په ګډه د هغوی هغه بشري مسلې حل کړي چې د پوځي کاروایو له امله ورسره مخامخ شوي دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
زموږ غږ له مشال رادیو څخاوري په فاټا کې پاتې کیږو. د فاټا د بیا بحالي څنګه چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسۍ په باړه او تراکې د ځینو قومونو دورانو سو کورونو د بیا جوړولو سروې بشپړ کړې ده او متاثر سو خلکو ته به ډېر ژر معاوضه ورکړل سي. خو د باړې او تیرا ځینې خلک بیا وایي چې تر اوسه کورونه په دې سروې کې نه دي اچول سوي او دغه سروې باید په شفاف ډول ترسره کړل سي. دوی دا غوښتنه هم کوي چې ژر تر ژره دې معاوضه ورکړل سي چې خپل کورونه بیا ورغوي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال فرهاد شنواری راکوي.
د فاټا د بیا بحالې څنګه د چارواکو لخوا مشال ریډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې ویلې شوې دي چې د خیبر ایجنسۍ د باړې اکاخیل شلوبر سپا او د تیراپ ملک دین خیلو زخه خیل او دم خیلو کې د ویجاړو شو خوښه 2600 کورونو د بیا رغولو سروې مکمل شوې ده او د دغه کورونو مالکانو ته به په روان نږدې وخت کې د ماویزې چیکونه میلاو شي او د باړې او په تیرا هغو ټولو برخو کې به دغه سروي تر سره کیږي چرته چې د جګړو پوځي عملیاتو په وخت د خلکو کورونه ډنګ شوي وو. خو بیا د باړې او تیرا ځنې متاثره شوي کسان د دغه سروي نه شکایت کوي او وایي چې په دې سیمو کې ترې یو شمېر کورونه پاتې شوي دي. په دې حکله د تیرا زخخیل یو تن کلمه پرې دی مشال ریډیو ته وایي
دا سروي په خلکو له شوي روجا چوک په حکومت کې تکراری په منډه تلل کې کنه او خور غریب ټول پاتې شوی راي. نو دا می داسې غوړو چې کور په کور هر ځای لاخ په سروي ورسېږي او خور غریب لاخ په پیدا ورسېږي.
او د باړي او مشر شاه فیصل پرې دی وویل
خلک دې کورونا په یو غنټه کې روغ کړ. روغ رموټو روغ جوړ کورونا او چې کله راووتل او د راووتلو نه بعد یو کال یو نیم کال بعد هغه خپل کورونا ته بیا واپس تلل. نو څه خو په جنگ کې وران شوي وو څه په ضرورت مطابق آرمی ته هغه ته ضرورت وران کړي دي لکه او څه داسې وران شو چې باران وران کړي دي لکه ځکه چې کورونا داسې پاتې شي خو په خپله ورانېږي که پخې وي که کچوي. نو اکثر خلکو کچا کورونا وو. دغې خبره دا وه چې خلکو د واپس کېدو نه مخکې حکومت غوتا په ډور سټپ باندې پیمنټ نیول لوی چې تاسو د خپل کورونا څو د ځان ته په دا باندې مرامت کو. نو خلک راغل خلک په خیمو کې اوسېږي خلک ته ونو لاندې اوسېږي خلک ځان ته شاړو چکو درګي ودرولې دي په هغه کې اوسېږي. حکومت اوس هم په دا کې راځي چې سروي وشو او سروي ونشو. خو بیا په سروي کې الله دې رحمو کې سروي کې چې کم ټیمونه لګلې بيخي تسلی بخش نه.
او د باړي یو بل مشر حج بادشاه په دې حق لا زیاته کړه
خو بد قسمتې په وجه باندې چې کنه کنه کوم کول لور چې په کور کې چې څوک نه وي مالک نوی ناغا کور پاتیش د سروه نه پاتیشی او بیا ته نه مخ پوران تیر شي. په دې دوران کې چې کنه کنه کورونا د سروه نه ډیر پاتیشوی دي او زه موجوده پولیټیکل ایجنټ او زموږه ادارو لا دا خواست کوم چې په دې باندې دا لکه نورم نظر ثانی وکي.
خو بیا د فاټا د بیا بهاله څنګه د خیبر دفتر یو چارواکي انجنیر مظهر رفیق وویل چې په دې یادو کومونو کې د چا کورونه د سروې نه پاتې شوي دي. نو هغوی کولی شي چې د جولای 15 نیټې پورې په خیبر هاوس پیښور کې زموږ دفتر سره تماس ونیسي او د خپل شناختی کارډ او د وران شوي کور تصویرونو سره دې یو درخواست جمع کړي. نو د دوی کورونه به هم په سروې کې شامل شي. دوی وایي چې مکمل وران شوي کور په سر به 400,000 روپۍ معاوضه او نیم وران شوي کور لپاره به 1,60,000 روپۍ ورکولی شي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخوري. په پاکستان کې د تعلیمي چارو پوهان وایي چې د خیبر پښتونخوا په زرګونو سکولونو کې بنیادي سهولتونه نشته چې له وجې په ډیرو سیمو کې ماشومان سکولونو ته تګ پریږدي. بلخوا صوبایي حکومت دعوه کوي چې په لومړي ځل په بجټ کې زیاته برخه تعلیمي پرمختګ ته ځانګړې کړې ده. په دې اړه نور تفصیل له فرخنده اسد څخه اورو.
د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې تر مخه د دغه صوبې په زرګونو پرایمري او های سکولونو کې بنیادي سهولتونه نشته چې پکې 1,900 سکولونو کې د سکلو پاکې اوبه نشته. په سباندې 10,000 سکولونو کې بجلی نشته. 15,000 سکولونه چهاردیواري او سباندې 4,000 بیا غسلخانې نه لري. د سوات مټې د جینکو د سکول یوه پرنسپله ګل خاندانه وایي په دغه سیمه کې د هلکانو او جینکو ګڼ سکولونه بنیادي سهولتونه نه لري.
ټول سکولونو کې کمی ده. بالکل واړه پسمه کرنا چې بالکل لکه نشته سره شته نه سکولونو کې فرنیچر یو دا چې په دې کې د کمرو کمی ده. په سکولونو کې اثر پیدا شوی ماشومان پکې بیا نه راځي. هغه پسمتونه چې پکې فرنیچر بیا هم نه ښودل کېږي او د اوبو پکې انتهایي کمی ده. د اوبو درته ځنې کمی نه لري. د اوبو ډېر زیات کمی ده. تاسو وجه باندې ماشومان چې یوز کېږي هغه هم ګنده پراته او ماشومانو د سکولو دپاره هم.
په خیبر پښتونخوا کې په تعلیمي پرمختګ کارکوونکي غیر سرکاري ادارې الف اعلان یو کارکوونکی که عمر اورگزی وای ته صبح زیاتره سکولونه بنیادی سہولتونه نه لري او هم دغه وجه ده چې پزینو لرو پروتوسیمو کې ماشومان سکولونه ته تک بریک دي.
او بل کی پیټی ګورنمنت هغه حکومت تعمیر سکول پروجیکټ روان کړل وو سپورې همون چرته سکولونه لري چې تعمیر سکول یا سکول روان وي په کار وچه ده چې سکول شي او حکومت سکولونه نه جوړيږي. الته کې حکومت تمرین نشته تمرین وته جوړ شي ماشومان ته او داسې سکولونه نشته چې هغه کې صرف یو ماشوم ناس وي یا بدره ماشومان ناس یو
د خیبر پختونخوا حکومت سالانه بجټ د 2018 مالی کال لپاره یولس ارب روپی کې خاودي چې دغه بعد د صوبې په تعلیمي پرمختګ مصرفوي. د صوبې د تعلیم د سټانډینګ کمیټې مشر محمد عارف وایي دوی په سکرونو کې ماشومانو ته په بنیادي سهولتونو ورکولو کار پیل کړی دی.
په تاریخ کې په لومړي ځل باندې دومره لوی بجټ چې کوم دی د سکرونو ته لاړو. موږ ډایرکټر ته اوس هم ویلي چې موږ هغه سکول نه راکړي چې کوم دی کې اوس هم دا سهولیات نشته. هغه باوجود لکه سکول نه دی کې څه شک نشته چې پاتې دي، خو دا هغه سکول نه دي میکسیمم. کوم سکولونه چې سابقه دور کې د ایم این ایس یا د سینیټرز په فنډس کې جوړ شوي دي، دا هغه ریکارډ چې کوم دی هغه موجود نه دی چې هغه څه داسې سکول نه دي چې هغه پکې اجرې جوړې شوي دي. نو دا هغه رپورټ موږ ورته نو دا څه پټه خبره نه ده، او په دې کې موږ لګیا یو. انشاءالله موږ یو سکول هم داسې نه پرېږدو چې هغه ته بنیادي سهولیات چې کوم دی موږ ورکړي نه.
که څه هم صوبایي حکومت د تعلیم لپاره ته زیات بجټ داوه کوي، خو څېړونکي بیا وایي په تیرو کلونو کې هم موجوده صوبایي حکومت خپل ټول بجټ نه دی استعمال کړی. د پېښور پوهنتون د انګلیش ډیپارټمنټ استاد ناصر جمال خټک وایي
نو خو د پاکستان ریاست او نو په پاکستان پښتونخوا په صوبې کې راغلي حکومتونو تعلیم
تعلیمی کارپوهان وای په صوبه کې لا هم په زرګونو سکولونه داسې دي چې زده کوونکي بنیادي سهولتونه نه لري، او باید د صوبې حکومت په تعلیمي پرمختګ په خپلو اعلانونو عملي کار وکړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري، او که چیرې تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسی لري نو د دغو دواړو باندې هم ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خپور سوی راپور به ستاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. د مومند او شاسدی ترمنځ د تنازع ښکار شهید بانډا سیمه کې نه حکم سرکاري سړک سته او نه هم روختون. د دې سیمې ولسوای د یکا غونډ او شوکت روختونونه 12 کیلومتره ورڅخه لیرې دي، نو دغه ځایونو ته پورته کې ورته مشکلات وي. دوی دا هم وایي چې په خپل مرسته سړکونه جوړ کړي دي، خو د سرکاري سړکونو ورته زیات ضرورت دی. د شهید بانډا سیمه په اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبريال شاهنواز ترک زیرا کوي.
په دې سیمه کې 15 واړه کلی او د ایساخیل او د برنخیل دوه قومونه آباد دي، خو د حکومت لخوا د ترقیاتي کارونو د نشوالي له وجې ولس د ستونزو سره مخ دي. د سیمې اوسیدونکي مصطفی خان وای چې هغوی ته د تعلیم نه پس لوی مشکل د صحت د ادارو د نشوالي دي، او دغه وجه ده چې کله څوک مریض شي نو یو کون تر 15 کیلومتره او شو قدر تر 12 کیلومتره لري دي، او روغتونونه هم په دغه ځایونو کې دي.
پولیو کمپین چې کوم دی هغه د مومندو د طرفه کیږي، د ایجنسۍ د طرفه کیږي. صرف پولیو ته بس بد دی، پولیو د پاره راځي کنه، نور څه توجه به کی نشته دی دغه د پاره. د
امیر حسین وای چې کله بارانو نه وشي نو د هغوی کچلا چې ور باندې باراني خورونه جوړ دي ډک شي، نه خو بیا چیرته تلی شي، او کومه لار هغوی په بلچو جوړ کړی وي نو هغه هم ورله اورانه کړی.
موږ باقاعده په دې کې تقریبا د دریم ځل د شکارم پکې وکړل، یو ځل هم پکې د 50,000 روپو کار کړی، بیا هم پکې 30,000 روپو کار وکړل په خپل چانده باندې، بیا هم پکې ډېر 20,000 روپو وکړل، بیا پکې اخیری 8,000 روپو وکړل. کوم خپل منځ کې لږه چانده کوو په دې لار باندې د خپل کارونه کوو کنه د خیر خیر.
لدی ورستو مې د یادې سیمه پارلماني غړی او سینیئر صوبایي وزیر سکندر حیات شیرپاو سره خبرې وکړې، نو هغه وویل
دې کالم چې تقریبا دغه ځای کې تقریبا 10 کیلومتر روډ مختلف ځایونو کې جوړول کېو، خو چونکې کافی مودې نه لارو والا دغه الته کې هغه شانتې فنډینګ ته نه شوي، نو امیدداري شي دې را روان دغه کې وسول ګورم چې هغه باندې څومره کاست راځي او سلاس طریقې کار بوله جوړو.
خو د اولس د سرک نه علاوه د صحت ادارو ستونزې هم دي، نو دغه خبرې په جواب کې سکندر حیات شیرپاو زیاته کړه
نو اولرېډي کته زو یونین کونسل کې یو بي اچ یو شته، خو زه به وګورم چې سپای کې نور سره کې دي شي، خو دا یو مسله شته چې دا یو یونیفورم پالیسی ده چې یو یونین کونسل کې به یو بي اچ یو وي.
په انتظامی ډول دا سیمه د 400 سره تړاو لري، ولې د تعلیم ادارې او د پولیو د تاسکو مهمونه پکې د محمود ایجنسی لخوا کیږي، چې ولسی هم حیران دي چې کنه هغوی د قبایلی حکومت سره دي او که د صوبې سره. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غل مشال ریډیو څخاوري چې هر ورځ د سهار لنه او بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې خبرونه لري. اوس د غرمې دولسمه بجې سوې شاهین بنری به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
ستړي مشه ده یو مهم خبرونه د خیبر پښتونخوا سملې د مالی کال 2014 او 2015 لپاره د 15.5 بلین روپو بجټ منظور کړی دی. تیر مازیګر په خبر کې د بجټ په اړه غونډه کې د مخالف ګوندونو د غړو سره سره د حکومت ځینې غړي یا خو موجود نو او یا د بجټ پر ضد رائے ورکړي دي. پاکستان په نړیواله ټولنه غږ کړی دی چې له پاکستانه د افغان کډوالو خپل وطن ته د ستنېدو په عمل کې دی ورسره مرسته وکړي. دا خبره د پاکستان ولسمشر ممنون حسین تېر ورځ په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ یو این ایچ سی آر د مشر فلیپو ګرانډي سره په ملاقات کې کړې ده. د اردو ژبې د نوموړي قوال او کلاسیکي سندرغاړي امجد صابري د جنازې موندن ماسپخین په کراچۍ کې ادا کولی شي. هغه تېره ورځ په کراچۍ کې د وسلوالو په ډزو کې وژل شوی و. دغه برید پړه تحریک طالبان پاکستان حکیم الله محسود ډلې منلې وه. نن د شنګای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې افغانستان د ایجنډا یوه مهمه موضوع ده. دا دوه ورځنۍ غونډه نن د ازبکستان په مرکز تاشکن کې پرانستل کیږي. د 200 نیپالي ساتونکو مړی پرون له کابل نیپال ته انتقال شول. دا کسان د دوشنبه په ورځ په کابل کې په 14 کې وژل شوی وو. د اروپایي ټولنې مشرانو د برتانیا له خلکو غوښتلي چې له اروپایي ټولنې د وتلو تر پرېکړې مخکې ښه فکر وکړي. په برتانیا کې نن ټول پوښتنه کیږي چې دغه هیواد په اروپایي ټولنه کې پاتې شي او کترې وځي. امریکا وایي راتلونکي میاشت به د عراق ولس سره د عراقي ولس سره د مرستې لپاره د کینیډا، فرانس، جرمني او جاپان سره په شریکه د یو کانفرنس کوربه وي. او فرانس ویلي دي دا ممکنه ده چې راتلونکي میاشت د یوکراین د بحران د هواري لپاره څلور اړخیزه سرمشریزه جوړه شي.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې شاهین بنری وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورځپاڼې ته د کتنې په اسلام آباد د مشال رادیو خبریالي رفعت انجم د دغه هیواد کورنی ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخستي دي. راځي چورته غوړسو.
جنگ ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې د پیر پروز د کراچۍ یو آباد علاقې نه د سند های کورټ چیف جسټس سید سجاد علي شاه زوی سید اویشا تختول د یوې ادارې ناکامې نشي ګرځولې کېدې. دې لړکې د داخله چارو وزیر مملکت بلیغ الرحمن خویلی دي چې د سید اویشا تختول حکومت او ټولو ادارو لپاره چیلنج دی. ادارې زیاتوي چې موږ مخکې هم د اړخ ته توجه راوړې وه چې که جسماني بیماری وي، ټولنیزې او یا نورې سیاسي مسلې وي، نو د هغې پایدار علاج په مختلفو طریقو او اقدامونو کې وي. د آپریشن فیصله صرف هغه وخت کیږي چې کله یو مسله سی واشي او یا د زیات نقصان نه بچ کې دلوي. اداري وايي چې تیر یو کال کې پولیس او رینجرز نه علاوه عام ولس پر ضد ترهګرۍ د واقعاتو دا تقاضا وه چې د دې ټولو واقعاتو لپاره حفاظتي ګامونه پورته کړی شوي وي. اداري لیکي چې د سند وزیر اعلی سید قائم علي شاه په مشرۍ کې د پولیس او رینجرز غونډه هم شوې چې پکې د چیف جسټس وی اویز شاه په فوري توګه راخلاصولو او په کراچۍ کې آپریشن کې تیزی راوستو احکامات وکړل شوي دي. اداري اخر کې وايي چې داسې محسوسېږي چې د چیف جسټس وی تاوان نه بلکې د سودوازی لپاره تختول شوی. د لپاره به د کیس کې ډېر د احتیاط نه کار اخیستل پکار وي. آج رسمانه په خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز غټک وایي چې په سرکاري سکولونو کې د بدلون راوستو عمل شروع شوی دی او دای هم ویلي دي چې په تعلیمي نصاب کې به هم بدلون راولي. د صوبې د تعلیم وزیر عاطف خان هم په دې ورځ دا ویلي وو چې په صوبه کې به د زده کړې معیار یو وي. اداري زیاتوي چې د تعلیم په لړ کې د حکومت اصلاحات راوستل د لومړۍ ورځ نه واضح دي، خو د دې خبرې نه هم انکار نشي کېدی چې لا تر اوسه پورې په ظاهري توګه څه بدلون نه ښکاري. اداري لیکي چې کله پورې صوبې لپاره یو تعلیمي بورډ وو، نو د سرکاري سکولونو طالب علمانو به پوزیشن اخیستې، خو ولې اوس وسایل زیات شو خو زموږ سرکاري ادارې په خپل کارکردګۍ کې ناکام ښکاري، چې وجه د حکومت لخوا داسې قسمه اعلانونه او په هغې عمل درآمد کولو کې فاصله ده. اداري اخره کې لیکي چې د سرکاري تعلیمي ادارو ناکامۍ دویمه وجه دې لپاره پالیسي تو جوړولو کې د ماهرینو نه څه فائدہ نه ترلاسه کول دي. زموږ د سرکاري سکولونو هغه استادان او منتظم چا چې په خپل وخت کې ښه نتیجې ورکړي دي، اوس هم حکومت ته ښه رهنمایي ورکولی شي، خو صرف ضرورت تر دوی رسیدل او د دې خدمات ترلاسه کول دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
و وال سٹریٹ جرنل لیکي په پاکستان کې د الکترونیک میډیا د نظم ادارې پیمرا د ټلویزیون د هغو دوو پروګرامونو پر قربنو بندیز لګولی چې د مذهب پر موضوع متنازع بحث راپورته کړی دی. بلخوا یاد ورسپان لیکي په تیر وختونو کې په افغان کډوال زیاتره پاکستان او ایران ته تلل، خو په دې وروستیو کې په یادو هیوادونو کې د دې کډوالو مشکلات زیات شوي، نو ځکه اوس نور هیوادونو ته د تللو هڅې کوي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکی منور شاه وړاندې کوي.
د وال سټریټ جرنال په دې لیکنه کې راغلی، پاکستان کې د الکترونیک میډیا د نظم ادارې پیمرا د تیرې جمعې په ورځ په حمزه علي عباسی او شبیر ابو طالب باندې بندیز لګولې چې د روجې د میاشتې د هغه ځانګړي ټلویزیونی پروګرامونو قربتوب نه کوي، کوم کې چې د مذهب د سپکاوي د قانون په اړه متنازع خبرې شوې دي. یاد ادارې ته د دغه پروګرامونو په اړه په زرګونو شکایتونه ورغلي وو. ورځپاڼه لیکي چې د دغه پروګرامونو وړاندې کوونکو ټلویزیون چینلونو ته پیمرا ویلي په یوه نازکه موضوع غیر ذمہ‌دارانه او غیر پېښورانه بحث باندې دي، د خلکو نه نیغ په نیغه معافي وغواړي، او دا غي نه پاس حمزه علي او شبیر ابو طالب د خپلو پروګرامونو قربتوب جاری ساتلی شي. د ورځپاڼې په وینا حمزه علي د تیرګل په ورځ په خپل فیسبوک پاڼه ویلي، نفرت خلک صرف د بربادۍ په لور بیایي، او دا چې په دې موضوع به هغه نورې خبرې نه کوي. دا راز شبیر ابو طالب د تیرې نهې په ورځ په خپل ټلویزیون چینل نیغ په نیغه پیغام کې ویل هغه په خپلو خبرو معافي غواړي. هلته د شبیر په خبرونه کې ملمه دینی عالم ویلي قسم خوري چې د هغه د وینا مطلب تشدد پارول نه وو. په یادو دواړو پروګرامونو کې د احمدي فرقې په اړه متنازع خبرې شوې وې. بلخوا وال سټریټ جرنال د افغان کډوالو په اړه یو لیکنه کې وایي، پخوا په نړۍ کې تر ټولو زیات کډوال افغانان وو، خو په دې وروستیو کې د شام د کورنۍ جګړې له وجې د شامی کډوالو شمیره هم سیوا شوې ده. دا لیکنه د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د تازه رپورټ په حواله وایي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بدامنۍ له وجې د دغه هیواد نه د خلکو د وتلو لړۍ تونده شوې ده، او په روان کال کې د سمندر د لارې سباندې سلویغ زره افغان کډوال یورپ ته رسیدل. ورځپاڼه لیکي په تیر وختونو کې به افغان کډوال زیاتره پاکستان او ایران ته تلل، خو په دې وروستیو کې په یادو هیوادونو کې د دې کډوالو مشکلات زیات شوي دي. په خاص توګه پاکستان چیرته چې افغان کډوال د هیواد هرې برخې ته د تللو اجازت لري، په دې وروستیو کې ور باندې په ترهګرۍ کې د لاس لرلو تورونه لګي او اکثر یې پر ضد کارویانې کیږي. دا راز په ایران کې هم د افغان کډوالو سره سخت چلند کیږي، نو ځکه دوی اوس د ایران او پاکستان پر ځای نورو هیوادونو ته د تللو هڅه کوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د شنګهای همکاري سازمان د غړو هیوادونو د ورځنی غونډه نن د ازبکستان په سر شار تاشکن کې ترسره کیږي. غونډه ته به د مشرانو د ویناو ترڅنګ افغان ولسمشر اشرف غنی د چین له ولسمشر شی جین پینګ سره د افغانستان او پاکستان پر اړیکو خبرې کوي. پاکستان له لومړنیو هیوادونو څخه دی چې په 1950 کال کې یې چین په رسمیت وپیژندی، او په تیرو څه باندې شپېته کلونو کې د دواړو هیوادونو اړیکې تل ښې پاتې شوې دي. افغانستان تمه لري چې چین به د ترهګرۍ ضد همکاري کې پر پاکستان فشار راولي. په دې اړه نور تفصیل د احمد شیبر په راپور کې واوري.
د ازبکستان په مرکز تاشکند کې د شانګهای د غړو هیوادو د غونډې ترڅنګ د افغانستان ولسمشر د چین، ازبکستان، ترکمنستان او تاجکستان د ولسمشرانو سره ګوري. خو د افغانستان د ولسمشر مرستیال بیان د وخان مینه پالوي چې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین هم د خبرو هیله کړې ده.
د پاکستان ولسمشر د افغانستان د ولسمشر سره د لیدنې او ملاقات غوښتنه کړې ده، خو تر اوسه په دې اړه باندې پریکړه نه ده شوې.
ازادي راډیو چې کوم معلومات ترلاسه کړي دي، د هغه لمخې به د افغانستان ولسمشر د چین د جمهور رئیس شی جین پینګ څخه وغواړي چې پکنګ پر اسلام آباد فشار راولي. د افغانستان حکومت په دې باور دی چې د طالبانو مشران په پاکستان کې دی ردي، او پاکستان د هغوی پر ضد څه نه کوي. اسلام آباد تل دا تورونه رد کړي دي چې د طالبانو مشران په ښکاره د دوی په خاوره کې اوسي. چین له پاکستان سره ډېرې نږدې اړیکې لري. تیر کال چین ژمنه وکړه چې تر 40 میلیارد ډالرو ډېره پانګونه به په پاکستان کې وکړي. په داسې شرایطو کې تر څه بریده ممکن د چین ولسمشر شی جین پینګ د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی غوښتنې د پاکستان په برخه کې ومني؟ د سیاسي چارو کارپو ډاکټر اکبر وردک وایي،
چین خو د پاکستان یو روایتي دوست دی، او زه فکر کوم چې په دې سیمه کې د افغانستان په کچه پاکستان چین ته ډېر زیات اهمیت لري. مګر د دې خبرو په منځ کې چې د افغانستان او د سره د چین خرابیت او افغانستان کې سوله او د پاکستان سره خرابیت تناقض کې نه دي، ځکه کېدای شي چې چین هم د افغانستان سره اړیکې ولري او په افغانستان کې سوله وي او هم د پاکستان سره خپلې روایتي اړیکې وساتي.
د شانګهای سازمان بنسټ په 2000 کال کې د چین، روسیې، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان له لوري کې شوتل شو. افغانستان، ایران، منګولیا، هند او پاکستان د دې سازمان څارونکو غړي دي. تمه ده چې هند او پاکستان دا ځل د دې سازمان دایمي غړي توپ تر لاسه کړي. د شانګهای د همکارۍ د سازمان غونډې ته به د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وینا وکړي. د ولسمشر مرستیال ویاند وخان مینپال د دې وینا په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د ولسمشر د وینا هغه محوري ټکی دا دی چې د افغانستان او سیمې پر امنیت باندې، همدارنګه پر اقتصادي فرصتونو باندې، په سیمه ییزه کچه پر دې باندې بحث کوي. نړیوالې ترهګرۍ تهدیدونه چې همدا اوس افغانستان او سیمه ورسره لاس او ګرېوان ده، پر دې باندې به خبرې وکړي.
د شانګهای د دوه ورځنۍ غونډې په اجنډا کې به د افغانستان د وضعیت تر څنګ له تروریزم سره د مبارزې او د مخدر موادو د قاچاق د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وشي.
د مشال رادیو د زیارت تورزی 19 پروګرامونه
مشالونه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هلی
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنو
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال ترنا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو،
هارون بچا هنري غړی
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په افغانستان کې د هند د حضور او نفوذ په اړه د پاکستان اندېښنه رد کړې ده. ریچرډ اولسن دا خبره د نه په ورځ د امریکا په څېړنیز ادارې اټلانټیک کونسل کې د وینا پر مهال وکړه. نوموړي په دې غونډه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره تر 2020 کال پورې د امریکا مالي ملاتړ هم اعلان کړ. په افغانستان کې د هند پر رول پاکستان تل اندېښنه څرګنده کړې، خو اولسن وایي چې پاکستان په دې برخه کې له مبالغې کار اخلي. اسمت ساروان په دې اړه راپور لري.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي په افغانستان کې د هند د رول په اړه د پاکستان اندېښنه له مبالغې ډکه وبلله او خبرداري ورکړ چې پاکستان به شراتلونکي ونه لري، مګر دا چې د طالبانو او حقانی شبکې په شان د تروریستي ډلو پر ضد اقدام وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ اولسن د سه شنبه په ورځ په واشنگټن کې د اټلانټیک کونسل څېړنیز انسټیټیوټ ته په وینا کې وویل، هند د افغانستان یو ملاتړ کوونکی متحد دی. د هیواد افغانستان ته د مالی مرستو تر څنګ مهمې پوځي مرستې ورکړې دي. د په افغانستان کې د هند د نفوس په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل، زه ځینې وخت احساس کوم چې په افغانستان کې به د هند د نفوس د اندازې په اړه په پاکستان کې مبالغه کیږي. اولسن د مثال په ډول په امریکا کې د پاکستان د سفیر څرګندونو ته اشاره وکړه چې ویلي وو په افغانستان کې هند 24 کونسلګری لري. د وویل حقیقت دا ده چې هند په افغانستان کې یوازې 4 کونسلګری لري. په افغانستان کې د هند کونسلګری په جلال آباد، هرات، کندهار، مزار شریف ښار کې دي. په دغو ښارونو کې پاکستان هم کونسلګری لري. په هرات او جلال آباد کې د هند پر کونسلګری او د غرس په کابل کې د هند پر سفارت تر اوسه پوری څو ځلې حمله شوی. افغان او هندي چارواکو په دغو حملو کې لشکري طیبه سختري زړه په لاس لرلو تورنه کړي چې په هندي کشمیر کې زیات فعالیت کوي او ادعا کوي چې د پاکستان د استخباراتو له ملاتړ برخمن نه ده. شاغلی اولسن دې ته په اشاره چې پاکستان خپل اندیشنې لري وویل، د امریکا متحده ایالاتونه باور لري چې پاکستان به تر هغو امن نه وي چې د تروریستي تنظیمونو پر ضد اقدام نه وي کړی. امریکایي چارواکو تر دې پخوا هم په ځلونو له پاکستانه غوښتي چې په خپله خاوره کې وسلوال طالبان په تیره بیا د حقانی شبکه وځپي، خو پاکستان وایي چې د افغانستان لپاره په خپله خاوره کې له چا سره جنگ نشي کولی. د پاکستان د بهرنیو اړیکو سلاحکار سرتاج عزیز د یکشنبه په ورځ د پاکستان دولتي تلویزیون ته وویل، د امریکا متحده ایالاتونه له پاکستانه غواړي چې د افغان طالبانو پر ضد اقدام وکوي، خو پاکستان په خپل خاوره کې د افغانستان لپاره جګړه نشي کولای. سرتاج عزیز په عین حال کې وویل، امریکایي چارواکي دا ناسم تصور لري چې پاکستان د ځینو طالبانو یا حقانی شبکې ملاتړ کوي، حال دا چې پاکستان د طالبانو ټول تاسیسات د ضرب عذاب په عملیاتو کې لمنځه وړي دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شهګردي مکمل خاطر
افغانان څو غړي به شک چوه
ډیره سخت را باندې تیر یا هر څه
ته یې څو کال مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی سئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ ساسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونې هم لري. نن په بریتانیا کې د ویټول پښتني په ترڅ کې په اروپایي ټولنه کې د دې هیواد پاتې کېدل او یا نه پاتې کېدل وټاکل سي. په اروپایي ټولنه کې د بریتانیا د پاتې کېدو په اړه بیل بیل احساسات او نظریات موجود دي. یو شمېر بریتانویان په اروپایي ټولنه کې د دې هیواد غړیتوب په ګټه او ځینې بیا د بریتانیا په زیان بولي. په دې اړه نور تفصیل اجمل آن وړاندې کوي.
برتانیا د هغه ټول پښتنې په درشل کې د چې په اروپایي ټولنه کې د دې هیواد پاتې کېدو او یا لدې ټولنې څخه د وتلو پریکړه به پکې وشي. په لندن ښار کې چې 9 میلیونه وګړي لري په دې اړه احساسات متفاوت دي، خو له دې سره هم لندن د ګڼو هغو کسانو ځای دی چې په اروپایي ټولنه کې د برتانیا د پاتې کېدو پلویان دي. د لندن یو اوسیدونکی او په اروپایي ټولنه کې د برتانیا د پاتې کېدو یو پلوي وایي، زموږ لپاره ښه ده چې یو ځای اوسو، په یو ځای استوګنی به پیاوړي اوسو. خو د اسوشیټیډ پریس خبري اژانس وایي د رامفورد په بازار کې کپلورونکي ډیوډ کراسپی ته چې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو پلوي دی، دا پریکړه د دې هیواد په مځکنیو او سمندري سرحدونو پورې تړلې. ډیوډ کراسپی وایي فرانسویان، پرتګالیان، سویډنیان، هالنډیان او ټول پرته لدی چې مسلکي مهارت ولري کنه برتانیا ته راسي، حتی هغوی کولی شي سواحلو ته راشي او د مهاجرت د چارو کنټرول نشته. د کډوالۍ مسله د 2014 میلادي کال د جون د 23 نیټې د ټول پښتنې تر ټولو حساسه مسله ده. اروپایي ټولنه پر دې بنسټ جوړه شوې چې د خړو هیوادونو اتباعي کولی شي په 90 هیوادونو کې په آزاده توګه ژوند او کار وکړي. په تیرې ولسیزه کې چې دا ټولنه د پخواني شوروي هیوادونو ته پراخه شوه، سلګونه زره کسان د لویدیز لور ته برتانیا او د اروپایي ټولنې نورو بډایو هیوادونو ته ولاړل. د لندن ښار شرکت مشر مارک بولټ چې اقتصادي څانګې مشري کوي وایي په مجموعي توګه اروپایي ټولنه د برتانیا په ګټه ده. د اقتصادي خدمتونو لپاره ډیره ښه ده، ډیر کاري فرصتونه ورسره تړلي او د اروپایي ټولنې څخه وتل به د یو لوی خطر د منلو په معنا وي. خو د اقتصادي بازارونو یو څېړونکی جاک ډوال وایي په دې کې چې دوی وایي کډوالو په اقتصادي چارو کې مرسته کړې شک نه لرم، خو دا هم باید معلومه شي چې د ورځې په پای کې دا پیسې چیرې ځي. د امی ویلسن په نوم یو ویشکلنه برتانوي وایي ډیر هغه کسان چې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو پلویان دي، د پاخه عمر لرونکي دي او د هغوی هڅونکي هغه احساسات دي چې د دوی په مازی پورې تړلي. خو له دې ټولو سره دا چې برتانیا به په اروپایي ټولنه کې پاتې شي کنه، دا به د ژوند د 23 نیټې په ټول پښتنه کې څرګند شي.
په برتانیا کې په لسګونو زر افغانان اوسېږي. کچرته برتانیا له اروپایي ټولنې ووزي، په دغه هیواد کې به یې پر میشت افغانانو څه اغېز وي؟ احمد شیبر د ټول پښتني په اړه د سیاسي چارو له کارپو لایق زیرک سره مرکه کړې ده. د دې پښتني په ځواب کې چې برتانیا څه شي دې ته هڅولې چې اروپایي ټولنې د وتلو لپاره نظر پښتنه وکړي، لایق زیرک یې په ځواب کې وایي
منځنی ختیځ کې ځینې شخړې د باعث ول چې اروپا ته د ذات مهاجر لاړ شي. یو بل خپل په اروپایي اتحادیې کې دغه اتیوشت غړي وزنه چې دي د دې په خپل لاغه جوړش کې د تیرو کلونو په تله باندې تغیرات راغلي دي. سیاست تغیر کوي، د جغرافیا تغیر کوي، ورسره د نو هر هیواد د نړیوال سیاست په رڼا کې خپل پالیسي جوړي، نو دغه پیسې باندې دا تغیرات راځي. دغه نور تغیرات د باعث ول چې پاس له 30 کالو برتانیا خپل غړي وبانی په اروپایي جاده کې لاسره کتل وکي، او دا یقیني کې چې آیا اشیا هم د اتحادیې سره د دې پاتې کېدل د برتانیې لپاره بشي سیا.
تاسو د کډوالو مسلې ته هم اشاره وکړه. په بریتانیا کې په لسکونو سره افغانان ژوند کوي او په زرګونو افغانان انتظار دي چې د مهاجر په صفت په دې هیواد کې ومنل شي. په اروپایي ټولنه کې د بریتانیا پاتېدل یا له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا وتل به په دغه هیواد کې پروسیدونکو افغانانو څه تاثیر وکړي؟
د اروپایي دغه څخه د برتانیې وتل یو لامل هم همدغه دی چې دغه کډوالو موضوع ده چې دوی غواړي په دې موضوع باندې سره کتنه وکړي. که چېرې برتانیا اروپایي دغه څخه بیل شي، نو دلته د یو بحران وړاندوینه شوې ده، یو اقتصادي بحران وړاندوینه شوې ده، یو سیاسي بحران وړاندوینه شوې ده. دا بحرانونه په دې معنی کې چې برتانیا د اتحادیه څخه او بیلسي کدای شي د اروپایي اتحادیه کې د نورو هیوادونو بدلوالي هغه د دې هغه بدلوالي او پاري مثلا یونان هیواد دی هغه لګیرو کلم رئیسي په اتحادیه کې لسره غور کوي او
د سره خراب دي په دغه موضوع باندې ځیرک خبره قطع کوم. یعنی په مشخص ډول به په افغانانو باندې په بریتانیا کې تاثیر څه وي که بریتانیا چیرته له اروپایي ټولنې ووځي؟
برتانیا د اتحادیت خلک بیل سي نو هغه آزاد تګ راتګ د خلکو ترمنځ د هغوی هیوادو ترمنځ د منځ څخه ځي. نو کوم افغانان چې هلته په اروپایي اتحادیه کې دي یا په برتانیا کې دي کېدای شي د دې د دغه اتحادیه د لوالي د افغانانو د نور د لامل چې افغانان بیرته راوستي خپل وطن ته یا هلته خپل د افغانانو لپاره په نور هیوادونو کې دا مش تاسو جوړ شي چې مثلا په نور اروپایي اتحادیه کې لکه مثلا جرمني کې په اسپانیا کې په ایتالیا کې په یونان کې خپل دا افغانان نور د شي د تطبیق نو شول چې ایتالیا د راس نو دا افغانانو په برخه کې دا فرصه خپل له یو یو له اقتصادي سره به مخفي افغانان خپل مجموع کې او کدا تا افغانان چې تل دي هغه برته د یو ځینو قانوني لار څخه د خبرته هغه خلک دی پته راوصول
د ځینو راپورونو لمخې چې ورلمخ حکومت نظر پښتنې شوې دي د ټول پښتنې په ارتباط باندې تقریبا مساوي دي. نیم بریتانیایان د دې پلوي کې چې په اروپایي ټولنه کې پاتې شي او نیم بریتانیایان وایي چې بهتره ده له اروپایي ټولنې ووځو. تاسو چې په دې برخه کې لیکنې کړې دي څه پیشګوئی کوي چې بریتانیا به په اروپایي ټولنه کې پاتې شي او کنه اکثریت پرای ورک چې له اروپای ټولنې ووسی
ډیر امکان دا دی د بازار د پرتون لامل څخه چې برتانیا به په اجازه کې پاتې شي.
لایق ځیرکو چې په برتانیا کې د ننني ټول پښتنې په اړه زموږ د همکار احمد شیبر پښتنې ځواب ولی
دا مشال ریډیو دا
د امریکا ولسمشر او ځینو چارواکو په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې په ضد او روسي پوځي بریاوي استایل دي، خو ځینې نور چارواکي او بهرني کارپوهان به خبرداري ورکوي چې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف هوایي بریدونه تر اوسه د دغې ډلې د ریشې استلو څخه ډېر لري دي او کېدای شي د دوی عملیات برعکس نتایج ولري. سلطان محمد سرور په دې اړه تفصیل راکوي.
د امریکا د استخباراتو ځینې چارواکي وایي په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې ورستۍ ماتو هغه تصور لري کړ چې غنی دغه ډله نه ماتیدونکې ده، خو دغه ماتې د ځینو ناراضو سنی مسلمانانو په سترګو کې مشروعیت ځکه پراخوي چې د دغه ډلې ضد عملیاتو کې اکثر شیعاګان او کردان شامل دي. ځینې امریکایي چارواکي وایي بل خطر دا دی چې په داسې حال کې چې اسلامي دولت ډلې د عراق په فلوجه ښار او نورو ځایونو کې د خپل واک لاندې سیمې له لاسه ورکړي، کېدای شي غیر متعارفو پوځي تکتیکونو ته مخه کړي او په اروپا، امریکا یا نورو ځایونو کې لا زیات بریدونه پلان کړي یا خلک ورته وهڅوي. یو امریکایي استخباراتي چارواکي چې خپل نوم نه دی ښودلی رویترز خبري آژانس ته ویلي چې کچېرې اسلامي دولت ډله د فلوجي خر او نورو سیمو کنټرول له لاسه ورکړي، داړماري جنگ ته به مخه کړي او د حکومتي ادارو د خدماتو د شنډولو زیار به وکړي. هغه ویلي چې دوی به په هغو ښارونو او سیمو کې چې یو مهال تر کنټرول لاندې وو دولتي ځواکونو باندې خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. اسلامي دولت ډله د خپل کنټرول لاندې سیمو د تیلو او مالیاتو څخه پیسې ترلاسه کوي، نوي کسان جلبوي او په بغداد باندې بریدونه هم په دغه سیمو کې تنظیموي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په اورلاندو کې له تروریستي بریدونو وروسته تیر اونۍ وویل چې دغه وسلواله ډله په داسې حال کې چې د خپل کنټرول لاندې سیمې له لاسه ورکوي، د عوایدو پیسې هم چې د ژوند شارک دی له لاسه وځي. د اورلاندو د بریډ مسؤل افغانی الاصل امریکایي عمر متین اسلامي دولت ډلې سره بیعت اعلان کړی وو. نه څلوي کسه په دغه بریډ کې او وژل شول. د اسلامي دولت ډلې خلاف نړیوال ائتلاف کې د امریکا استازي بریټ مګورک د رواني جون میاشتې په لسمه سپینه مړی ته وویل چې دغه ډلې په عراق کې د خپل واکلاندې سیمو نیمایي برخه، په سوریه کې 40% او د خپل تیلو د تولیداتو په سلو کې ډیر لاسه ورکړي دي. سید جونز د راند کارپوریشن د مطالعاتو د مرکز یو کارپو رویترز خبری آژانس ته ویلي چې اسلامي دولت ډلې د داړماري جنگ نخې خودلې دي. هغه ویلي کومې سیمې چې اسلامي دولت ډلې له لاسه ورکړي دا سخکاري چې دوی پریخي ترڅو د بلې ورځې جنگ ته ځان برابر کړي. سره له دې چې د اسلامي دولت ډلې خلاف هلې ځلې پوځي او اقتصادي بریاوې لري، د امریکا د مرکزي استخباراتو مشر جان برینان تیر اونۍ د سنا د مجلس استخباراتي کمیټې ته وویل چې د موږ زیارونو د دغې ډلې تروریستي ظرفیت او نړیوال امکانات نه دي له منځه وړي. هغه ویلي چې تروریستي بریدونه دومره زیاتو امکاناتو ته اړتیا نه لري او د دې لپاره چې د اسلامي دولت ډلې ترهګري او تروریزم کې د پام وړ کمی راشي، دغه ډله ښایي لا زیاتې ځمکې، افراد او اقتصادي منابع له لاسه ورکړي. په لندن کې د نړیوالو چارو د شاهي انسټیټیوټ کارپو حسن حسن د سشنبې په ورځ د امریکا د سنا د مجلس د ملي امنیت کمیټې ته وویل چې د اورلاندو برید وښودله چې سره له دې چې اسلامي دولت ډلې سیمې له لاسه ورکړي، خو د دوی پراخ نفوذ کم شوی نه دی. بلخوا په بغداد کې عراقي چارواکو د رویترز خبري آژانس ته ویلي چې د دغه هیواد سنیان اوس اسلامي دولت یوه ازادي بخونکې ډله نه ګڼي او په مقابل کې د شیهګانو د جنگ اهمیت نسبت تیر کال ته کم شوی دی. دوی ویلي چې د عراق اردو اوس د سنیانو په سیمو کې نفوذ موندلی او دغه قواوې چې د پخوانی صدر اعظم نوري المالکي په دوران کې شیعه فرقه ایز ځواکونه ګڼل کېدل، اوس په دغه سترګه نه ورته کتل کیږي.
دا مشال ریډیو دا
ازمو ژغله مشال ریډیو څخه اوري. اوس هم د سردار یوسف زی په ژغ کې تاسو پام د دغه سندری پر لور راګرځو. مرسته به بیا هم خبري غړي پیل سي.
سکی بم دے بلشن وے بلشن وے چپلا سکی بم دے بلشن وے بلشن وے کلی سڑے نہ دے سڑے نہ دے سڑے نہ دے چپلا سکی بندے بلشے نہ دے بلشے نہ دے چپلا سکی بندے بلشے نہ دے بلشے نہ دے بلشے نہ دے سوزی وای پور
بلشے نہ دے بلشے نہ دے بلشے نہ دے